ته توصیه کیږي چې هغه اجرا
کور مو ودان. ډیره زیاته مننه ښاغلی اسلامي لدې چې په خبرونه کې مګډون وکړ. از شما هم بسیار زیات تشکر ته او برنامه آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری عبید الله عبید مو پدی یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. هیله ده روغ اوسې. او رچ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ ته تللی، چرته چې د تیری جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نویت یې لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. په دې خبرونه دوهمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي. هله دا هم را سره واوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو لسګونه کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. ولسمشر غنی د جودرې کلي خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد شوی دی او ژمنه یې وکړه چې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي.
دا خلق باید پلاس واخلو او دا خلق باید جهنم تولیگو او جهنم تولیگو انشاءالله دارم.
ولسمشر غنی همداراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرام جوړ شي، څو له دې سره د داعش ډلې او طالبانو جرړې له دې ولسوالیو ووځي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند وایي چې تر اوسه هم په جودره کې د چاودنې د څرنګوالي جزئیات نه دي روښانه شوي. عطاالله خوږیانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي.
د پیښې نویت روښانه ډول نه دی معلوم، ځکه چت پرې وتی دی، ډېر نښې هلته نه معلومېږي. ځینې معلومات ښایي چې د مرګ بریدګرد د موسکو حکومت کې نظام پورې تړلو چوکین په توګه چاودنه ورکړي او ځینې معلومات ښایي چې دوه زیاپرځای شوو میانو چاودنه کړي.
د هسکې مینې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې اووه ویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او دولتونو د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې. یوناما نن د دوهم ځل لپاره یوه خبرپاڼه خپره کړه او ویلي دي چې پر جومات برید په هېڅ صورت د توجیه وړ نه دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچي یاماماتو لقول ویل شوی چې د دې برید عملان باید محکمې ته راکاږل شي او ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. اسپر به همداراز په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم وګوري. دا افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي. د هلمند امنیت قمندان سمونمل حسام الدین هلمندي نن خبریالانو ته وویل چې په نادلي، ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو څخه بیلابیل رارسېدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولې. ویلي دي چې د هېواد د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپچي ډزې وکړې چې هدف یې په امدی ډول د ملکیانو په نخښه کول وو. جنرال غفور زیاتوي چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیري ټپیان کړي دي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د یوې لایحې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتني ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافقو رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدر اعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټوسک پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له رایې وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې اوس دی د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په انتظار دی. او زرګونو ته کسانو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4500 کسانو په ګډون لاریونونه وشول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم نږدې 1000 تنو مظاهراتچیانو د سوریه په شمال کې د ترکیې حمله وغندلې.
نوغکل آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو احمد تکل او چې د سات مهم کورنیو بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. دا آزادی رادیو د چې د اف ام په 0.15 او منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل کیږي. وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار هسکې مینې د جودري سیمې ته تللی. دا هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې په ورځ پکې د لمانځه پر مهال یوې خونړۍ چاودنې له اویاو ډیر لمونځ کوونکي ووژل. ښاغلي غنی د سیمې خلکو ته په یو غونډه کې وویل
ملی او بندلی سویا کی او فاجا دا خط باید پلاس واخلو.
بل خوادل ته په کابل کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ د هسکې مینې پر دغه مسجد ورسته برید جنگي جنایت او د بشریت خلاف ګڼل او د عاملینو مجازات ته غوښتل دي.
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا و پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
پروانه پروانه که دا هم اوری چه اروپایی طولنه غواری هر سه جر باید دا افغانستان دا سولی خبری برد پیل شی. داغشان دا افغانستان دا ولسمشری پا انتخاباتو که دا سولی و اسلامی عدالت دا انتخاباتی تیم کاندید گلبدین حکمتیار وای دا جمهوری ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
طبیعی است انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد. باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت
داریم. روسا پور دغه معلومه نه ده چې تاکن دویم پړاو ته ځي کنه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سعادت د ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونې رد کړې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته تللی او په دغه سیمه کې د تېرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په یو مسجد کې خونړۍ حمله وشوه، البته په لمونځ کوونکو باندې. او د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې تر 3 اویا لمونځ کوونکي ووژل شول او تر 15 نور ټاپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غسیمې تتللی او ورسره پلاوی او په دې پلاوی کې د امنیت شورا مشر ډاکټر حمد الله محب د مشرانو جرګې رئیس د ولسی جرګې لومړی مرستیال او نور چارواکي هم ورسره په دغه سفر کې ملګری وو. ولسمشر د سیمې له خلکو سره بیلابیلې ژمنې کړې د امنیت د راوستو په برخه کې هم د شان د اقتصادي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دا چې دغه ژمنې څه دي او په دغه سفر کې نور څه ویل شوي دي په بیلابیلو غونډو کې روحلا انوري له سیمې دا راپور برابر کړی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په 14 کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی او د دې 14 عاملین به لمنځه وړي.
یاو فاجا دا حق باید پلاس واخلو او دا خلق باید جهنم تبولی کو او جهنم تبولی کو انشاءالله دانا.
هغه په خپلو خبرو کې ویل دغه چاودنه چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړي د ټولو اسلامي بشري او افغاني اصولو خلاف کار کړي او دوی په کلکه غندي.
دا وړه خبره نه دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه و دا د بشریت په مقابل کې د انسانیت په مقابل کې د اسلامیت په مقابل کې د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ یې ټول غندو.
قومي مشرانو په خپلو ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت د ښوونځیو تعمیرونو جوړولو د څښلو پاک اوبو او د روغتیا اسانتیاوو په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلی پروګرام جوړ کړي چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
دوی سره کار وکړئ چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو له مداخله لرې شي. زه تر سره په دې سیمې کې انشاءالله تعالی زه تاسو د مکتبو تکمیله وکړم. درېیم مسله د کویو وه د اوبو وه په سرو سترګو دا به مهم څه تعقیب کړي چې اړوند د وزارتونه دا ترسره کړي.
د هسکې مینې د جودرې کلی په جومات کې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جومات کې 14 درې اویا تنه ماشومان سپینګیري او ځوانان ووژل چې پکې 28 تنه د ښوونځي زده کوونکي وو. او په دغه کلی کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده 14 کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسان یې ټپیان کړي. د دغې 14 نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د می زینی وسیدونکو وای چې ځانمرګې بریدو پیخه چې د هر څه لامل رامنځته شوی، خو په لزګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نولې. تر اوسه د یاد برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخستې.
نمغه غلازادی رادیو ناروی درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت تللې او د دغه ولایت د هسکمینی ولسوالۍ د جودری پسیمه کې یې د قربانیانو له کورنۍ سره لیدلې دي. په دغه پیښه کې چې د تیر جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال وشو، نږدې 3 کسان د سیمې اوسیدونکو ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ په دغه مسجد برید جنگي جنایت او د بشر خلاف ګڼي او د ملیونو مجازات غواړي. دغه 14 چې 3 کسان پکې وژل شول، مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسولینو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د جګړو پر مهال د ملکي خلکو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو شبکه پر ملکی کسانو برید د بشري حقوقو لموازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یک شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د اعلامې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې یوې مسؤلې ریا جواد د اعلامې یوه برخه داسې ولوسته.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات
حکومت د دغه پیښې عاملین وپیژني، محاکمه دې کړي او جزا دې ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلینو وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې درې اویا کسان ووژل او 15 ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د پیښه ځای ته ولاړو د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښه مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکې ګڼي. سارا او علي وایي
له دولت مغوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډیرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دا یې هم ویلي چې د روان میلادي کال په درېمه ربع کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 20 ډېر شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل لورته افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا څرګندوي چې یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلي کوبیا د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
دې وښودله چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نشي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل سوې، خو اوس خبرې پیل سوي دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
خغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي د خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوایي رڼې ترسره کیدی شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بلورته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دي درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو په شرط هم دا ده چې دا تاوتریخوالی باید کم شي او اوربند وشي، چې بلې هغه څخه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کومه حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم وویل د طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. خغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د کابل په شاشترک سیمه کې د یوې چاودنې وروسته چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وې. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوریت ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او کنه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله خان په راپور کې.
که څه هم د جمهوریت ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو د جمهوریت ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
طبیعي
انتخابات دویم پړاو ته ځي. دویم پړاو انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید د راتلونکي کال په پسرلي کې وسي. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ یې هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یوه کاملا ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو نو او یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلۍ کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړل چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډو ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
پوره دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده. مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسان یې کوي، دا هم د دغې پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي. دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
ښاغلی ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تیرې شنبې په ورځ باید اعلان شوی وای، خو دغه پایلې اعلان نشوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله له خلکو بخنه وغوښتله. ښاغلی حکمتیار په دې اړه هم په کمیسیون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسه وي لومړنۍ پایلې وځنډول شوې. د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې ډېرې کمې سپارښتنې عملي کړې دي. دغه کمیټې د څېړنو ارشد امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د دوی له نږدې 200 سپارښتنو څخه یوازې 150 په بشپړ ډول عملي کړې دي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې له 100 زیات سپارښتنې عملي کړې او نورې هم د پلي کېدو په حال کې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې کمیټه وایي د قانون او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه 150 په بشپړ ډول عملي کړي دي. د دغه کمیټې لخوا په خبره شوی راپور کې راغلي چې د قانون او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د کمیټې یا میک د سیډنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت باید د دوه کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوی ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبرې په دغه وزارت کې د پام وړ اصلاحات رامنځته شي.
چې زموږ گزارش چې پروس کال نه شو سو 191 سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ پر رسیکو 20 سپارښتنه عملي شوو او تر اوسه او د دویم گزارش مخې چې 10 سپارښتنه عملي شوې دي. نو موږ غوښتنه ده چې دوی ټول سپارښتنه عملي شي او تطبیق شي. دا کم کچه خیلی سفارش یو سل یو نوی سفارش خیلی چه مشکلات هم دیر بو
ده میک کمیتی ده مندونو لمخی در وان کال ده سپتمبر تر پای پوری لیو سل یو نوی سپرختونو سخه دیر شی پا بش پر دول ملی شوی ات سل ویختی پا قسمی دول پلی شوی ده یو نوی سپرختونو پلی کول زندول شوی او ده دو ویشتو پاڑایی هی زواب نده ورکل شوی ده کانون او پا چولم پا وزارت که ده سپرختونو ده پلی که دو ده سرنگوالی پاڑا ده اداری فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې دوهم څېړنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی ښیي چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډېر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لوی تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پلی کېږي. د میک په راپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکي کمیټه چې په قانون کې راغلې لا نه ده جوړه شوې چې دغې چارې بېلابېلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده. د مرکزي دولت او سیمه ییزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې، د تولیداتو په هکله ناسم معلومات، د څېړونکو نامناسب چلند، د مالیه راټولول، کادستر، بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې ښودل شوي چې هیڅ پام ورته نه ده شوی. خو د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان سهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي او وایي چې د دغه راپور په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی. دوی وایي دوی په ټوله کې په دې اړه خبرې کړي چې وزارت یوازې دېرش سپارښتنې پلي کړي، په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې چې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ په هغه کې موږ د 1600 پلی شویو سپارښتنو په اړه ځواب ورکړ. دا شان 150 د اجرا په حال کې دي، 9 د پلی کېدو وړ او 14 هغه سپارښتنې چې وزارت پورې اړه نه لري دوی ته وړاندې کړي. خو دوی په خپل وروستي راپور کې یوازې دېرش سپارښتنې عملي وبللې او نورې نیمګړې بللې.
گزارش کردن و سایر گزارش ها مورد نقد قرار دادن.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې د مسؤلانو په خبره د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوي چې ستر نړیوال پانګوال د قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
اوس هم بهرنۍ مسله، د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې به ځای پر ځای شي. له سوریې دغه ځواکونه وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي. دا مسله نوریاز نوری تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې پرون یې منځني ختیځ د پلاره په الوتکه کې دننه سپرو خبره لاندې څرګندونې کولې وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي. که دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. یقینا په نظامي کچه به پر دې خبرې وشي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره د کمپاین راتلونکې مرحله به څه ډول وي. پوهیږم چې دا زما لپاره لومړیتوب دی. دوهم هم دا چې زموږ ځواکونه په مسؤول ډول له سوریې وي تلشي، خو موږ ته په کار ده چې پر جزئیاتو یې کار وکړو او همدا اساسي دلیل دی چې موږ روانه اونۍ له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګورو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی او ویلي دي چې داعش مات شوی، خو له دې سره سره د دغې ډلې بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیري په عراق کې لري. د امریکا دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې په شمال کې په ډېرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په مقد ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کرد وسله والو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې دوی پرې کنټرول درلود ووزي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي. ترکیه په اوس وخت کې د شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو کوربنه ده. ترکیې دغه هوایي او ځمکني عملیات تېرې اونۍ وروسته له هغې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کاوه. منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو له ملاتړه د لاسه اخیستو لپاره دغه پریکړه خیانت بللی او ډیرو اندېښنه ښودلی چې هغه په زرګونو داعش وسلوال به چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له روانو جګړو سره وکولی شي چې له زندانونو وتښتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا او نور خبر شوي مطالب، خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې زموږ پر ویبسایټ کې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. زموږ د ویبسایټ پته ده www.azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم 4:30 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ جودرې کلي ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن یو ځل بیا په یوه خبر پانه کې د جودرې د پر جماعت حمله غندلې ده او ویلي دي چې پر جماعت برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو او همداراز په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره وګوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 تنه وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه 4 ملکی وګړي او 3 سرتیري وژل شوي دي. او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د وشو ټیم د چین په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي دغه 9 کسیزه لوبډله د وشو په نړیوالو سیالیو کې چې په چین کې ترسره کیږي ګډون کوي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ تیاری لري. دغه سیالۍ پرون د 122 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ په چین کې پیل شوې او تر 2 ورځو پورې به دوام وکړي. د وشو نړیوالې سیالۍ له هر 2 کلونو وروسته د آسیایي او یا اروپایي هیوادونو په یو هیواد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان او چین د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د کرکټ په پیل شویو سیالیو کې افغان ځوانانو چین ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا د پیل شویو سیالیو لومړۍ لوبه وه. چین په 19.3 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 3 شپېته منډې وکړې چې افغان ځوانانو پرته د کومې وکټې له لاسه ورکولو په 6 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه سیالۍ د یادو هیوادونو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او اړیکو پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال سیالۍ 9مې اونۍ ته داخلي شوې. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بارسلونا بریا ترلاسه کړه خو ریال مادرید ماتې وخوړه. بارسلونا ایبار ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او مایور لوبډله بیا د 0 په وړاندې د ریال مادرید په ماتېدو وتوانېده.
نجیا صافی وچه د نن ورځې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسره 2 اونیزه خبرونه د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان خبرونه نشر ته مددي د همرا سره واوري او له ازادي رادیو سره پات شي. تر بیا د الله پوان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګوربز د ولسوالۍ نه روح الله زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د ده پلار او نیکه د پکتیا له ولایت نه ګوربز ولسوالۍ ته کډه شوی. دلته ځمکې لري، جایدادونه لري، ښوونځی او پوهنځی هم ویلی او ماشومان هم په ښوونځیو کې دي. دی وایي ډېره موده کېږي چې غواړي د ګوربز د ولسوالۍ تذکره ولري خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي. دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی ورور؟
نوم روح الله زادران دی.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ څخه.
مشکل د څه و؟
مشکل تا دی دلته د ګوربز ولسوالۍ کې زموږ زادران کوم د شپږ سوه کورونا دي متاسفانه دلته موږ ته تصدیرې نه راکول کېږي.
تاسو دا همدغه ځای اوسېدونکي استئ که نه د بل ځای نه راغلي استئ؟
اصل د پکتیا نه راغلی خو دلته کورونه دي، زه کوم دي تدریس دلته کړی دی، هر سیم دلته کړی دی، بودباش دلته دی.
تاسو غواړئ چې د دې ځای تذکرې ولرئ؟
بله دلته غواړو چې دلته تذکرې ولرو، ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړي ده چې باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ، ځمکه ولرئ، بودباش ولرئ، هلته تاسو طبیعت تذکره اخیستی شئ.
تا وویل چې د پکتیا د ولایت نه راغلی استئ، هلته مخکې تذکرې لرلې؟
هلته هم پلار نیکو اخیستی دي، د داود خان په وخت کې نیکه هم راغلی او دلته هم تذکرې په خوست کې په ځمکه هم واخیسته، بیا تذکرې هغه ځای دی. دلته هم درسونه وویلې، مکتب هم وویلې، پوهنتون ته لاړو، اوس تذکرې ضرورت دی مونږ دغه بچیان نو دا ټول تذکرې ته ضرورت لري، باید دغه تذکره ولرو دغه ځای کې کار وکړو.
تذکرې تاسې نه لرئ اوسه پورې چې مکتب هم تاسې ویلې او دلته هم ځمکې م اخیستې او کاروبار هم دلته دی، نو تذکرې نه لرئ؟
نه هېڅ تذکرې اوس نه راکوي، په مخکې تذکرې راکولې، اوس وایي چې نه تاسو دغه ځای نه یئ، تاسو د ګوربز ولسوالۍ مربوط نه یئ، تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یئ، دلته تذکرې تاسو ته نشي درکولی، دلته فقط د ګوربز قوم ځوانانو ته تذکرې ورکوو.
دا خبره درته چا کړې؟
دغه د ګوربز قوم راته کړې ده.
دغه مشکل هم والی سره یا د احسای مرکزی کومه شعبه به وي هلته هغې سره هم شریک کړی؟ هغوی
سره لاړو، ولایت ته لاړو، امنیه قمندان سره هم وکتل، د ولسوالۍ د مقام سره هم وکتل، هغې بیا یو کمیسیون ورته کړ چې باید دا وکتل شي که اقلیت و نه ورکول کېږي که اکثریت باید ورکول شي. دغه احسای لاړه سروې وکړه، ګوربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کوره د زادران قوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې که یو دوه درې څلور کسان یې داسې زر ورکړه چې څومره کسان راځي، نمایي برخه د ولسوالۍ راځي. بیا یې فیصله وکړه چې باید ورکول شي. بیا لاړو سرایي وسکام جوړه کړه، یو وکیل ګذر هم منتخب کړو، مالک هغې بیا هم متاسفانه رای نه کړې.
نو دا چې سروې هم کړې او وسیقې هم جوړې کړې، ولې اوس نه درکوي؟
ولی صاحب وایي چې ولا دی ما د وس نه بهر دی، ځکه د سرحدي ولسوالۍ ده، باید په وخت سره په دې باندې وغږېږو. سرحدي ولسوالۍ ده، نو ولایت کې څه کولی شي، نو ولسوالۍ څه کولی شي.
دغه تذکرې چې تاسې نه لرئ، څومره مشکل سره مخامخ کړي استئ؟
ډېر سخت مشکل دی، ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي د اووم سم نه، د اول سم نه، د لسم سم پورې تذکرې غواړي. که تذکرې نه وي نو دغه ټول سنفونه دغه کته د ابتدایي ښوونځی متوسطه دی لاړه، هر څه بیا په پوهنتون کې به غواړي، بیا شهادتنامه نه جوړېږي. نو ډېر سخت مشکل دی.
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده؟
دا د پخواني والي صاحب حکم خان حبیبي په وخت کې همدا مشکل و. بیا مدني ټولنه هغه مظاهره هم وکړې، بیا لږ هغه حالت خراب شو، بیا پرېښوده. اوس دغه والي ته هم ورغلو، ورسره خبره هم وکړې، ویل ما د وس نه بره خبره ده، بس زه به کوشش کوم.
داسې خو به نه یي چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکرې واخلي؟
نه پوهېږم، خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکره جوړوي، بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته دی، چې تا مځکه چېرته ده، چې ته چېرته اوسېږې. خامخا یو څه پېژني، هلته مامورین هم پېژني، هلته خامخا چې په یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړي څوک به پېژنې، خامخا دومره څو کسان به وي.
دغه تذکرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي، دا زادرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي؟
ټول داس باندې دی ګوربز ولسوالۍ پټانه قوم باندې باندې خو نښته ولسوالۍ ده هغه ولسوالۍ کې ورکوي ولې زدران قوم کو لر ولسوالۍ دی ولسوالۍ ته چې تاسو پکتیا ته ځي بیا راځي بیا دلته تصویره جوړوي دا ډېره سخته ده
دغه ولسوالۍ ته ویل چې سرحدي ولسوالۍ ده داسې خو به نه شوي چې د پولي هغه خلک راتېر شوي او غواړي چې تذکیرې واخلي دلته
هغه کوم معلومات نه لرو ځکه چې هغه خواتم ګوربز پراته دی د پولي خواتم ګوربز قوم پروت دی د خواتم پروت دی سرحد باندې دی ټول
نو دا هم دی غوږی نه به تذکیرې نه درکوي کنه چې تاسو وپېژندل شئ
نه چې موږ وپېژندل شو چې دا ووایي چې دا پرښتیا مالک ووایي تصدیق کړي چې دا پرښتیا زدران ده په دغه ځای کې مځکه لري په دغه ځای کې بچی لور یې په دغه ځای کې درس وایي دغه کلینیک ته راځي دغه کار کوي په دغه مځکه هر څه کاروبار لري ځي ورځي بیا څنګه نشي راکولای یغه نه پوښتنه کیږي چې د مځکه ونه لري کور ونه لري یو ملک ونه پیژني
ها ها ستا مشکل به ورسو
ځوانده اوسه
د انصاف په لټه کې
د غستون زما د خوست د والی لوایاند خاغلی طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت نه زینو کسانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کاله مخکې اتیا کاله مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست ته او په دغه ولسوالۍ کې میشت شوي دي مکتبونه ویلي فاکولټي ویلي او اوس اولادونه په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکیرې نه ورکوي د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم او خو تاسو نه ډیره مننه کوم واقعا دا یو پوری او خه پروګرام دی چې ولسونه تاسو سره غستون دي شریکه بل څه چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن دي خلکو چې دلته خوندې دي او فاکولټي ویل دي اتمن به دوی تذکيري لري ځکه بغیر د خو تذکيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي نو اتمن به دوی تذکيري لري خو کبیا هم چیرته دوی د تذکيرو په برخه کې ستونزې او مشکلات لري په ورستیو کې د خوست والی په هڅو باندې په سبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوی دی ترڅو د تذکيرو د ویش لړۍ چټک شي چې بختانه موږ په دې هم بریالي شوی دی یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست ته تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکيرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکيرو په برخه کې ستونزې وی چې اجرات په پور وخت نه تر سره کېدل خو علي په بیا بیا حسو باندې په دې دره کې یو شمېر اصلاحات رامنځته شوی دي مامورینو ته هدایت شوی او ځینې مامورین دلته سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لري شوی دي خو کبیا کومه مشخصه ستونزې لري دوی کولای شي چې خوست ولایت مقام ته عریشي راشي تر ستونزې له موږ سره لنګدې مطرح کې چې دوی په کوم ساحو کې او څه ډول ستونزې لري نو انشاءالله چې د قانون او د تذکرو د ویش د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي په دې سبا د تذکرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو
منګل سپک دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې له نږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي
خوست والی یو برنامه پیل کړی چې نیمه لغول سره یعنی دوی کولای شي چې هر دوشنبه سېشنبه چهارشنبه جمعه او په نور ورځو کې د سهار د خانه تر 12 بجو پورې نیخ په نیغه مراجعه وکړي او راشي او دوهمه خبره ده چې په خوست کې د تعویض او تعقیب په نوم باندې مرکز د خوست والی په تاسو باندې په لومړی ځل باندې دلته د پرانستل شوی چې د ټول افغانستان کې هم د دې طرحه د رئیس جمهور د خانه منل شوی هغه یو څل وښ میره باندې سنبال دی نو دوی کولای شي چې یو څل وښ میره ته چې ډیر اسانۍ سره دغه کور دی هغه یو څل وښ میره ته زنګ وهي او خپل هغه شکایت صف دی او ترڅنګ کولای شي مخامخ راشي والی صاحب او د خوست ولایتي اداره رئیس انتبان ټول د دوی په خدمت کې دي ان شاء الله هر وخت دوی ضرور غواړي راتلی شي
ډیر زیات تشکر مننه منګل
صاحب ډیر مننه تاسو نه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ نه روح الله زدران ازادي رادیو ته ویلي چې پلار او نیکي د پکتیا ولایت څخه ګوربز ولسوالۍ ته راغله دلته زموږه هم لري جایدادونه هم لري او کاروبار هم هم دلته دی دیوی په دغه ولسوالۍ کې کابوش پک سو کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشت دي او ټول غواړي چې دلته تذکيره واخلي خو مقامات په دې سکه اجرات نه کوي او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یو قانوني مسأله ده او د دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي
درنو اوریدونکو کتا سیام کوم ستونزه ولرې او قانوني وي لا آزادې رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هله د چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویل دي چې په سیمو کې د کوم ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویل دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منځنډوم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستول دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت دی موټا خان دی ورسوالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې. زه د ازادۍ راډیو کارکون کا اوریدل کو ته نیکی به سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامو باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکې چې مې کړی نه ویشت د خان اکا په نامو د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف لرم. یو په شهادت ورسو کې چې پښتنه کې ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د زمانا په دې نمبر شپږ باندې پښتنه کې د کریم منګ اخبا خاورو کول سپارلو. ډېر مې د ازادۍ راډیو کوشش وکړ پیدا نه کړل نمبر خو ان شاء الله پیدا کړل. زه د ټول کار کوم چې نه غوښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاوی سلطان کې ماشين کې سب کې او د مال شمه راوته وشي. د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې نشته وشو چې د شهادت راشه مې کړن لوخانه نو له خدای څخه سپارم د خدای په امان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې یم. د بدوی څخه یو ورور تلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه و چې نوم ایتنلاب ځان یې شو دي موږ څخه نه درکه شوی دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د تلیفون شمیره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 1 9. وسلام د خدای سامان.
ولی السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون پر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګری راته پیغام پرېښو پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه دلته ما کوچ ته وسیدا سوې یم. که څوم ما دوستان ما سره د ټلیفون لارې د اړیکه نه شي زما د موبایل شمیره ده 0 0 2 4 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 0 2 4 2 5 1 8 1. زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونه شي د ازادۍ راډیو سره مننه کوم چې موږ ته دوه نوښت راکړل او موږ پیغامونه نشرئ او رکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ہدایت دهمنو د نویو لسلس پیغام د رادیو پرزم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د تنده سره ښکار کې چې موږ سره د هر مسلمان روز کښناخته یا یو ورور یا زی په دغه شمیره د سره اړ کې ونی چې 0 1 2 5 1 3 3. یز دل بیا شمیره تکرارم 0 1 2 5 1 3. د سی شمیره مې ده 0 1 5 5 1 8 7 4 3. والسلام والاحترام.
هلو السلام علیکم. زبر پنامد داوود پرونی ود واشیر خزان گولی و پنامد داوود دلس کال کی زما سره دی ونه کړ چې شماره یاداش کوم دغه شماره ته خبر اعلان آزادی رادو دغه شماره ماته یاداش کی په پیغام کی دغه هر وخت مې پیغام خبره ولا شماره ووایس دی ونه سم راځي نه پر پیل تاسو ما شماره ونه کړ چې یاداش کوم دا وته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی ود ماشیر ته ځنګ وهلې وو خو شماره له سر سر کې وو له ونه نیول دا که تاسو په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي چې شماره دغه سره شماره هغه سړي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو از موږ خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونه هغې برخې ته چې تاسو خپل دوستان لټوئ او په دې اړه مو موږ ته پیغامونه رسولی دي. دغه دې موږ به یې هم په امانت درته خبره کړو په دې هیله چې دوستان موږ ژر تر ژره پیدا سي او تاسو وکولی سئ چې بیا له هغوی سره یو ځای سئ او د ژوند خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځئ. ورځو د دوستانو پیغامونو ته.
بله سلام علیکم. زه عبدالخالق نمیږم د هلمند ولایت د کارتلګن له سیمې څخه. زما یو دا کار زوی دی د شرالي په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې د څلور ورځې کلي چې نظره کته وی دی د هر مسلمان ورور پیدا کړی دی. په دغه شمېره موږ سره اړیکه ټینګه کې سیب پر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. وسلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم. مهمان هم د بلان سره په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دی نه سره درا کړی عبد الوجید د پلان د پلان نه خلی بدل غوړه کړی چې حل بسمه وو د مسر معلومات یې مرزي بدل وښه را څنګه وي څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده د ټلیفون سره دی کړم څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر قوم شمسلا فن احمد نادرا کدی اس معلومات مشتنخن مرحوم زید دا نور الحق اخن زادہ مرحوم المسید تقریباً د ډیر لو سکالو د څور لو سکالو دی. نو زه هله کوم که شمس لازم افنه د غزما پیغام اوري او د دې ماته په دغه لمبر ژوند وي او که شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماله د ماته ژوند وي چې په راویا شوراتیا جرلس شپږسو دیش شماله یو ځل بیا چې په راویا شوراتیا جرلس
بلے السلام علیکم. مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو پروین ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نمیږي د محمد جواد زوی دی د معلم مدالم لمسی دی د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کې چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار شار څخه نه درکته وی دي اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0-0-3-1-5-3-8-8. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-0-3-1-5-3-8-8. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي یعنې ورونه جنگ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خدا چې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي هر مسلمان ور کې په دا حق له معلومات راکې چې زور زر افغانۍ جایزه ورکول کېږي. و سلام د سیو ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. و سلام میرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر و صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمېره به زه لګه وایم. صفر و صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زاد المتین اسندادہ نهر سراج د پنجاب د کلا د سختہ دا پیغام د تطریق دما زما یو زی چې د سبغت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی. چې دواړه تقریبا د 9 سالو د 8 سالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نن میاشتې تښتېدلی دی، د کوره څخه وتلی دی کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره. د رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش شپږ پنځوس یارایه پلا بله پلا درته وایم. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خالد زوی دی، دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دي. نادرکه شوی دي که هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. دبله شریني لري.
و سلام. السلام علیکم. زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هڅه کې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره څخه شمېره ته دی زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د 2 تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي، تور یې پټو دی، سپینه یې خولې ده، ژاړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا طار کې د هلمند ولایت کشور سواری سره په ځواب کې دی. زما لایز دا چې ورور وکړي چې عدلالم نمیږي د روزګان ولایت د راوت سواری د فوټي د کلی دی د ورجان اکا زیری د اجی خان اکا لمسی هر ګران ورک یا د خپل زما ژغوري هر ځان ورک د فارم معلومات لري. زما سره د په دوه شمېره اړیکه ونیسي. صفر وسو څلور نوي درې پنځو شپېته او بله سلام شمېره. صفر وسو څلور څلوېښت دوه سوه نوي اووه سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر اووه صفر اووه نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شمېره. صفر اووه دوه واره څلور دوه نه صفر اووه یو.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نه اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کاله کېږي زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه لمبر باندې زنګ وایي ستر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته السلام علیکم
مالاغه پیغام دې ما یو ورور خپل سلام نيږي دې یار زوته معلومات دي ما څه په دې سره علي کوي څه پر و څه پر آیا و قال څنګه و سپورت دې السلام
علیکم السلام علیکم موږ آیا وغو مستوې دا د ګردې سیمه کې لنډي په نامو ته که چا پیدا که په داش مره د زنګ وایي صفر او او تری شپږ دی اته پنځه څلور دوه یو